دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وريدونکو په دې هله چې روغ جوړی ځان ځانای سزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه وري د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې تیر شپه د هلمند د ولایت مرکز لشکرګاه د څلورمې حوزې له امنیتي پوستونه د حکومتي ځواکونو د عقب نشینۍ او په شاتګ نه وروسته طالبان د ښار اطرافو ته ورنږدې شوي دي. له کابل نه زموږ خبریال اکرم شینواری په خپل رپورټ کې د حکومتي سرچینو له قوله وایي چې د ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې. د ملي امنیت مسؤلینو په څلورمه حوزه کې واقع د خلکو کورونه تلاشي کړي دي. زمون خبريال وای په داسې حال کې چې په دوحه کې د دواړو خواو ترمنځ په مذاکراتو کې پیشرفت نه ده شوی، پر حکومتي ځواکونو باندې د طالبانو د روسي حملو نه داسې څرګندېږي چې طالبان اوس هم په دې باور دي چې هغوی کولی شي د نظامی فشار په وسیله باندې حکومت مات کړي او خپل مخکینی اسلامي امارت بیرته فعال کړي. په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو سره سم طالبانو د منی د موسم تعرضي عملیات پیل کړي دي. څارونکو په دې باور دي چې امریکایي ځواکونه په روانه جګړه کې د پخوا په شان د حکومت د قواو ملاتړ نه کوي. د نظامی چارو څارونکو په باور پر حکومتي ځواکونو باندې د غټو خرونو د امنیت د ټینګولو لپاره اوس فشار زیات شوی دی. د نړیوال اقتصادي عمل کاری ډلې یا FIAF په روانه میاشت کې په پاریس کې کلنۍ غونډه کوي او په دې باب غور کوي چې آیا د پاکستان نوم رسمن د دغه نړیوال ډلې په تور لیست کې شامل کی او کنه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د یک شنبه په ورځ ویل هله لري چې د پاکستان نوم په سپین لیست کې شامل شي او د امریکا په شمول ځینې لویدیز قدرتونه به ملاتړ وکړي. دا نړیواله ډله چې کارپوهانې د اکتوبر د 28 تر 30 پورې په پاریس کې غونډه کوي تیر کال پاکستان ته څو شرطونه وړاندې کړو. خو د پاکستانی مشرانو د اداله مخې هغوی تر اوسه پورې د دې نړیوالې ډلې یو شرطونه په ځای کړی دي. د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د پاکستان نوم په ګری یا هاکی لیست کې شامل شو او بنش کولای چې له بانکي ادارو نه د خپل پورونو د ادا کولو لپاره پیسې په سود واخلي. دغه نړیوالې ډلې پر پاکستان باندې تور لګولې چې منع شوو تندرو ډلو ته پیسې برابروي او حکومت د تورو پیسو د سپینولو په ناجایز کاروبار کې ککړ دی. پاکستان دغه الزامونه رد کړي دي. په عین وخت کې د لاهور پولیسو د پخواني صدر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز شریف په خلاف د سیډیشن یا د دولت په خلاف د بغاوت په دوسیه کې د مسلم لیگ ګوند نومول شوی یو څلور تنه مشران بریو زما او بی قصور اعلان کړی دي. خو نواز شریف بریو زما نه کو. د ډیوی رادیو د ریپورت لمخه د پاکستان د پخواني صدر اعظم د لور مریم نواز شریف په خلاف د واکمن تحریک انصاف ګوند د پولیسو سره شکایت درج کړو چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند مشرانو د پوځي ادارو په خلاف باندې د کرک او نفرت نه ډکه ویناګانې کړي دي. پرون د یکشنبه په شپه د پاریس په څو سر ماموریتونو باندې حمله وشوه. د رویټرز خبری اژانس د پاریس نه په خپل ریپورت کې وایي چې څلور تنه وسلوال په دغو حملو کې ککړو. په آنلاین ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې حمله کوونکي د پاریس په 15 کیلومتره کې د پولیسو په یو سر ماموریت باندې حمله کوي. د ودانۍ کړکۍ او شیشې ماتې کړلې او څو اراده موټرې هم خراب کړل. که څه هم چې له تیرو څو میاشتو نه داسې معلومېدل چې په مالیزیا کې د کورونا د کنونس اوبا کنټرول شوی، خو په دې وروستیو هفتو کې یو ځلې بیا په دغه هیواد کې دغه موزین ناروغۍ د دویمې څپې د خپرېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د مثبتو پېښو شمېر هر ورځ لوړېږي. د امریکا غ خبریال ډیو کرونی بام له کوالالمپور نه په خپل رپورټ کې وایي چې د کورونا د کنونس اوبا د مالیزیا اقتصادي سکتر او د ځایي سوداګرو کاروبار ته سخت تاوان اړولی دی او عام خلک د اقتصادي پلوه پریشانه دي. او پرون د یکشنبه په ورځ په بلاروسیا سپینه روسیا کې د جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو په خلاف د احتجاجي مظاهرو په دوران کې پولیسو په لسګونو کسان ونیول. د بلاروس مطلق العنان مشر چې له تیرو شپږ کالو نه په قدرت کې دی د استعفا لپاره د مخالفانو غوښتنې رد کړې دي. وروسته له هغه چې نوموړي سږکال د اګست په نهمه د جمهوري ریاست په جنجالي انتخاباتو کې خپل غصبره اعلان کړ، مخالفان پر ضد سړکونو ته راووتل. لوکاشنکو لویدوس قدرتونه د بلاروس په کورنۍ چارو کې په لاسوهنو باندې تورن کړی دي. خبرونه مو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په مخکې د خبرونه لومړی رپورت ته په داسې حال کې چې د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر زیاتېدو وروسته د دغې وبا د دویمې احتمالي چپې په باب اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د کرونا وایرس وبا د ژوند په ټولو چارو اغیز کړی او افغانان د خوړو د نه مسؤلیت د ګواښ سره مخ کړي دي. اکرام شینواری رپورټ راغلی.
د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د کرونا د وایرس شپږ نوي مثبتې پیښې ثبت کړې چې یو شپېته یوازې په هرات کې په تیرو څلورو ساعتونو کې ثبت شوي دي. په هرات کې دغو نوو مثبتو پیښو ثبت وروسته په تیرو اتو ورځو کې د ټولو ثبت شوو مثبتو پیښو شمېر نږدې 300 ته رسېدلی دی. اوس مهال په ټول افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 9999 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې دغې وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,300 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,114 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ 15,208 فعالې پیښې شته دي. په هرات کې په تېرو ورځو کې په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته په دغه ولایت کې د کرونا د دوهمې څپې د خپرېدو په باب اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې په افغانستان کې د دوهمې څپې د خپرېدو احتمال شته دی. ښاغلي ترکی امریکا غا غشنار علی ته ویل چې دا تر ډیره د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د خلکو د چلند پورې هم اړه لري.
که زمونږ هیوادوالو را سره په دې برخه کې جدي همکاري و نه کړه ممکن دا مې وستر ستونزې وي. نو بل خصوص دا چې زمونږ هیوادوال مکتبونه او پونتونو ته ځي، دوی تر ډیره پورې هغه ماسک نه کاروي. کله چې سروې وشوه 80% خصوصي او 55% دولتي پونتونونو او مکتبونو کې شاګردانو او محصلینو ماسکونه استعمال اول. نو بنان ټولو شاګردانو او محصلینو باندې دا غږ ده چې دغه ماسک 100% ته ورسوي چې تر څو دغه ناروغۍ څخه موږ او زموږ هیوادوال درته خلاص شي.
خو د عامې روغتیا وزارت په رسمي ډول د دوهمې څپې خپرېدل نه دي تایید کړي. د بلې خوا د مالی وزارت ویلي چې په افغانستان کې په پراخ ډول د کرونا وبا خپرېدو په دغه هیواد کې د ژوند په ټولو چارو اغیزه کړې او د امنیت او اقتصاد څخه نیولې خوړو مسؤلیت هم د جدي ګواښونو سره مخ کړی چې له امله یې افغان حکومت د خپلې بودیجې څخه پیښو شوو ستونزو ته امکانات نشي برابرولی. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د ویډیو کانفرنس له لارې د نړیوال بانک د خوړو د نړیوال مسؤلیت په باب یو جوړ شوي ګردي میسته په وینا کې ویلي چې د نړۍ د نورو هیوادو په څیر کرونا په افغانستان کې هم د خوړو مسؤلیت تر ګواښ لاندې راوستی دی. د مالی وزارت د خپرونو رئیس غویان شمروز خان به جدي امریکا غږ اشنار اړیو سره په مرکه کې په دغه کانفرنس کې د مالی وزارت سرپرست د ګډون هدف د کرهڼې سکتور ته د لازم مرستو جلبول خودل
و هدف ازي بود کې چګونه کومک
خغلی به جدي ویل هدف دا و چې څنګه پر نړیوالو مرستو باندې د افغانستان د کرهنې محصولاتو تولید پورته یوسو، مرستې جلب کړو او افغان حکومت اغیزمن پروګرامونه تطبیق کړي تر څو د خوړو مسؤلیت چې د حکومت یو سر مسؤلیت یې په سمه توګه ترسره
انجام داده بتانیم.
د مالی وزارت وایي چې هغه سکتور نشي کولای چې په ځان لسر په انکشافي چارو د کرونا وبا څخه زیږیدلي منفي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د شمیرونو له مخې دغه هیواد 10 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس 15% کېږي د خوړو د نه مسؤلیت سره مخ دي. همداشان دا وزارت وایي چې دغه هیواد 55% پوس د لوګي تر کرخې لاندې حالات او شرایط کې ژوند کوي. د خوړو نړیوالې ادارې دبليو پی هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندوز کې په سلګونو ښځو په یو غونډه کې د سولې د مذاکراتي پلاوي د اوربند غوښتنه وکړه. دوی ویل چې په وړو اختلافاتو باید د افغانانو وینه توی نشي. ګلرحیم
نیازمن رپورټ را لګل. په قندوز کې تقریبا 1500 تنه خزو په یو غونډه کې د سولې لمذاکراتي پلاوی څخه د وړو اختلافاتو په نظر کې نه نیولو د افغانانو د وینې د تویدلو بندول او د وربند غوښتنه وکړه. دغه خزو ویل چې که هر څومره وخت وروسته دواړه خواوې په وربند توافق ته رسیږي، د هغو خلکو ارمانونه به خاوري شي چې د خبرو له پیل څخه د وربند تر اعلان کېدو وجل کیږي. دوی ویل چې په وړو اختلافاتو باید د خپل افغانانو ویني توی نشي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې هدر لاړی نشي. د قندوز اوسیدونکو عزیزه امینی د سیوی
موږ افغان میرمنې بل خصوص کندزی میرمنې د خپل جمهوریت نه په هر ډول باندې چوي دفاع کوو بل موږ د سولې د مذاکراتو نه یا د سولې پروانو خبرو کې زمنګ غوښتنه او زمنګ هلي د دې چې باید زمنګ غتلس کلمې لاسراوړنی نه دفاع وشي زمنګ د قربانیانو د حقوقو نه دفاع وشي او زمنګ خوشبيني دا د کچيري کې صلح راشي خزو ته د کار زمینی کیدای شي مساعد وي او بل د تحصیل د زده کړو چې باید خزینه په لوړو زده کړو باندې سمبال شي او هغه ته د زده کړو زمینی برابر شي کچيري کې خزینه او ته د زده کړو زمینی برابر نشي د ټولنی و یو برخه به شنډه او نیمګړی پاتې شي
په قندوز کې د خزو چارو رئیس نصیب هولکر وایي چې دوی د وربند کول او د جمهوریت د ساتنې په خاطر خپل غږ اوچت کړي دي
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د سولې پاړه په یو جوړ شوی سیموزیم کې دوی په قطر کې د افغان سولې پاړه د جنوب د بیلابیلو ولایتونو په لسګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه او اندېښنې څرګند کړه چې د جګړې په دوام کې به د سولې خبرې اترې کومه پایله ونه لري عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې
په جنوبي ولایتونو کې ځای خلک د جګړو د شدت په اړه اندېښمن دي او په جګړه کې لشکري لوغاړو څخه غواړي چې د اوربند او یا هم اورکم لپاره دي د ولسی افغانانو غوښتنې ومني دوی په قطر هیواد کې د افغاني خواو ترمنځ د سولې د خبرو په تړه وایي چې د شی او بنسټیز سولې لپاره سملاسي اوربند حتمی دي
نو موږ غوښتنه د قطر مذاکرات چې بس خدای ده چې هر څه مخه سولې محترم وګڼي او ټول غوښتنې شاته پرځي د افغان په نظر وسمه
د سولې او دیموکراسي د بنسټ لوري په کندهار کې د دی ولایت ترڅنګ د روزګان زابل او هلمند ولایتونو د مدني او شزینه پالانو په ګډون جوړ شوی د سولې په سمپوزیم کې برخوالو د جګړو د سملاسي درېدلو د ولسی مرجوبلې د مخنیوي او د ایمی اورباند غوښتنه وکړه
زموږ انجونی کوم مثلا هغه لوړ سیمه ته رسیدلی لسم یو لسم ټولګي کې مور پلار هغه په دې کاني کې چې هغه د مکتب څخه وګرځي په دې خاطر چې نام نیله کچیر مثلا امن ووسی دغه ووسی مشکوله چې خپل زکو ته دوام ورکړي ورنور تحصیلات وکړي امدار خپل هیواد ودانه و بات
د غراز د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو په جګړه کې د شکیلو غاړو څخه وغوښتل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره دی د جګړې په زیاتوالي سره د ټولنی عمومي ذهنیت نه زیانمنوي دوی زیاته کړی چې په جنوبي ولایتونو کې هر ورځ د جګړې په دوام سره عامه تاسات لمنځزي او لسګونه بیګونه انسانانو ته مرجوب لاوړي
په کتر کې چې دغه زموږ مشران هلته ناشته خیر د موږ کوی کنه وای زموږ مشران ځکه چې دغه ته وشي کدا جانب دی کاغه جانب که په صداقت سره کښینی هغه ذات زما قسم چې زما روح د پلاس کده کدا درې وسات بالا وخت لري ځکه چې هغه مسلمان دي د مسلمان دلته چی شته خو نو وینه نو دین راو نو موږ نو قرآن ورته راو نه هغه راو نه دغه راو چې د دې سر ځانه سره بل دوالي هغه زور قرآن دی هغه زور مذهب دی هغه زور پاکستان دی نو څه پېښه ده چې په ونه وینه د کیدا د یو ساعت کار دی
د سولي او لسواکي د بنسټ مسولین وایي چې د دایمي اوربند او یا هم اورکم په اړه به د ولسی افغانانو غوښتنی په قطر کې د مذاکراتي چمنو تر میزونو پوري ورسي اسلام الدین قریشی د نوموړي بنسټ یو تن مسول
د موږ مسولیت دی دوی په وړاندې د دوی د غنډریات د وختنې د په قطر کې د مذاکراتي پلاویو ترمیزه ورسو او نړیوال ټولن ته ورسو چې افغانان په دې اوس اساس شرایطو کې سوالي اولې غوړي
لټریوی مشترهسی په قطر هیواد کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي چمونه د سولې د خبرو د پیل لپاره پر میکانیزم جوړیدو باندې بوختي چې د زینو اختلافي ټکو په وجه لا هم کومې پایلې ته نه رسیدلي د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو عام افغانان وایي چې د قطر د لومړنیو خبرو د پیل راهسي د جنوبي ولایتونو ترمنځ لوی لاري د جګړو لکباله تړل سوي ملکی مرجوب له مراتب لوړ سوي او ترڅنګ یې سلګونه کورنۍ ل خپل مينو څخه کډوالي سوي دي دوی وایي چې روان حالات د سولې په اړه شکمن او ناهیلي کړي دي عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا تلویزیون کندهار
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د اکتوبر یو لسما د ماشومانو جنکو نړیوال ورځ ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په سلهاو زره جنکی خونځو ته د تګ محرومي دي یو شمیر فعالین یو هڅه کوي د جنکو د زده کړو لپاره ذهنیتونه جوړ کړي. لیمینیا زیر
زه هنا اصفی وردک یم په کابل کې یم اما د وردکو د ولایت څخه یم همدارنګه اولس کاله عمر لرم اولس کاله نه یم تر اوسه پورې مطالعه یم په ښوونځي کې یم او زه د یونیسف افغانستان د ځوانانو سفیر لومړی د ځوانانو سفیر یم همدارز لاس کاله کې چې پرسنوي کې یم لاسنۍ سره کال لرم.
هنا اصفی وردک وایي چې په افغانستان کې د پرمختګ یوازینی لار زده کړې کول دي خو لا هم ګڼ شمېر نجونې د بیلابیلو ستونزو له امله نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. هغه زیاتوي چې په یونیسف کې د بیلابیلو پروګرامونو لارې د نجونو د زده کړو او روغتیا لپاره کار کوي.
د پاپانستان کې نجونې تنګې نجونې هغه نجونې چې یعنی زما پسند باندې دي او بلاس اتلس نونس کرنه کې او تر شل کرنه پورې بای د وایم چې څنګه څه ماشالله په وازې په بهبود کې دا په خوالي کې دا ورو ورو بای د خپل هغه د زده کړو لپاره اجازه ورکوي هغه ته اجازه ورکوي چې بل اخر خوانځي ختم کړي وړو زده کړو تلار شي ان شاء الله وکول شي دې زمينه تر لاسه کړي تر څو کارو کې په مختلف په مختلف ځایونو کې دي په ټولنه کې د ستونزو سره سره دی هغه ناخوالو سره سره چې موږ سره هر ورځ مخامخ کیږو د یو پیغله پایس باندې او ځوان انجلۍ پایس باندې چې موږ تاسو پوهیږو چې موږ په افغاني ټولنه کې موږ لپاره په خاص توګه ډېرې زیاتې ستونزې شدي.
هینا چې د افغانستان پر رسنیو کې د یوې مطرح کوچنۍ ویان د پتوګه پاتې شوې ده وایي چې د خوانځي د درسونو له خلاصې وروسته غواړي او زلبیا رسنیو تراشي. هینا اوس د خوانځي په یو لسم ټولګي کې دا غواړي د خبريالې او یا هم ارواپوهنې په برخه کې لوړ زده کړې وکړي.
همدغه کوشش کوو زموږ خالي ځلې هم همدغه دي چې وکولې شو دي مایند فلونو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکه برقرار وساتو هغه ته د ذهنیت ورکو چې باید نجونې خپل ځوانان او ماشومان د اجازه ورکړي چې خوانځي ته لاړ شي د هغه زده کړو کچه د سواد کچه وکولې شو تر څنګه لوړ
هنا په داسې حال کې د نجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي چې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې اکثریت یې نجونې دي ښوونځیو ته نه ځي. لیمن یازی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د سولې د پاره د نوبل جایزه وړونکو پښتني پیغلې ملالې یوسفزۍ پیری د جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ټول مطرح قوتونه او دولتونه باید داجمنه وکړي چې د وړو جنکو د تعلیم د ژوند او راتلونکو د تضمین د پاره کار وکړي. پیغلې یوسفزۍ د خبرې امریکا غږ آشنا رادیو ته پرالېدلې پیغام کې کړی دی.
جی ډېره مننه. د جنکو نړیواله ورځ د پښتنو د سیمې د پاره او د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکۍ د تعلیم نه محروم دي. تقریبا 1.3 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې 1.5 میلیون نور جنکۍ کوم د تعلیم نه محروم شي ځکه چې په کوم عمر کې دغه ودونه کیږي یا هغه خپل د خاندان لپاره فاینانشل سپورټ کوي دغه د لپاره ګټه کوي نو په غوي باندې دا ډیر زیات بوج راځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو بدی ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو هغه د حقوقو خبرو کوو دغه د برابرۍ خبرو کوو او صرف دا خبرو ته پاتې نشي بلکې موږ عملی کارو کوو بدی باندې پکاره ده چې موږ خپل جنکو سکولونو ته ولېږو جنکو له د خبرو حق ورکو او جنکې چې دغه جوابونه ته او نور اپورتونټیز ته مخکې پریدو او دغه په لار کې مشکلات نه پیدا کوو. او زمو پوره جنکو تماشوان ته دا پیغام دی چې نن ورځ خپل پوره جشن او جوش باندې مناو کوي بدی ورځ باندې تاسو د حق خبره کوي خپل اوازونه پورته کوي خپل د حق لپاره خبره کوي او خپل د حق لپاره کې ریسرچ کوي او پیژنې چې د جنکو څه حقونه دي. په اسلام کې د جنکو د حقونو خبره کړې شوې ده، په آئین کې تاسو د حق خبره ده، په انساني حقوق کې تاسو د حق خبره ده. بدی ورځ باندې آگاهی ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي او خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي او داسې ډیر شي پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي او چې تاسو ویني کې په معاشره کې د جنې تعلیم اغستې کیږي یا بل څه حق دی اغستې کیږي چې باغی کې تاسو دغه سره یو ځای ودرېږي دا غوی خبره وکي. نو زغواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټي وپیژني، خپل ذمہ داری وپیژني، کاغه مور پلار دي، کاغه رونه دي، کاغه خويندې دي، کاغه جنکې دي، کاغه زمو مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډیره زیاته دا غو یو کردار دي، دا غو ذمہ واری ده. نو د هر یو کس اکشن ضروري دي، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر یو ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دینن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو بدی سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي. ما په خپل وس کالج ختم کړی دی، او ما ته په خپل پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني، خپل حقونه پیژني، خپل خبره کولای شي، زده کړه کولای شي، سبا جاب کولای شي، ځان له ګټه کولای شي، خپل پخپو ودرې دي شي، په بل چا باندې ډیپندنت نه، په بل چا باندې د غوې نثار نه. نو د تعلیم سره د انسان پوره ژوند بدلیږي. نو دا ډیر شي جنې کوي چې غوې تر اوسه پورې د دین نه دي خبره چې دا غوې برابر حقونه شته دي او کنه. نو دا غوې د لپاره تعلیم به انتها ضروری دي، او د الکان د لپاره هم ضروری دي. پکار دي چې بدی کې مونږ ټول راځو شو، چې مونږ داسې معاشره جوړ کړو چې پغې کې هر ماشوم او هر یو ماشوم سکول ته ځي، تعلیم حاصلې، برابر حق ورته ملاويږي. نو بس زمام د غرمان دي چې هر یو جنې دي تعلیم حاصلې. او زه دا ورځ ډیر په جوش او په جذبه باندې مناوم، او زه هغه ټول جنکو ته سلام پېښ کوم، کم جنکو چې خپل غږ خپل आवाज اوچت کړی دی، غږی کړی دی، او هغه جنکې چې کم نن یو نو ډاکټران دي، استادان دي، هغه چې انجینران دي، ججان دي، وکیلان دي، هغه په معاشره کې ډیر زیات تبدیلی راوستې ده. نور جنکو د پاره یې اگزامپل جوړ کړی دی چې نور جنکې دي هم مخکې راشي او تعلیم دي حاصل کړي، او هر یو پیشه، هر یو کاروبار چې غواړي هغه ته دي مخکې لاړ شي. نغوې تننځ سلام پېښ کوم، او دا غو شکریا دا کوم، او بس ټول جنکو ته يم چې خپل پزان باندې یقین ساتي، خپل په आवाज باندې یقین ساتي، تعلیم حاصل وای، او تاسو په आवाज او تاسو په کار باندې به زوم په پورا سیمه کې تبدیلی راځي، چینج به راځي، او دا به حقيقي ان شاء الله. ډیر مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورونا وایرس د اخته کې درسته پرون د لومړي ځل لپاره په میزر کې راڅرګند شو، او وی ویل چې د صحیح اړه ډیر ښه احساس کوي، خو د ولسمشر زو ټاکنو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په هغه باندې سخت نیوکې وکړلې. وی ویل چې د دې ناروغۍ نه هر ورځ په زرګونو کسان مړ کیږي، او د ولسمشر دا ډول سرګندونې خلکو ته ناسم پیغام رسوي. پام وکړئ دې رپورت ته. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت نه لري کړی چې ټرمپ تر اوسه هم د کورونا ساري ناروغي لري او کنه. خو د ولسمشر ډاکټر تیر مخام وویل چې ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د خطر وتلې دي. د عامې روغتیا د لارښوونو برسېره په سپینې ماڼۍ کې سلګونه خلک راغونډ شوي چې د ولسمشر وینا واوري. ولسمشر ټرمپ په فلوریډا کې یوې سیاسي غونډه کې د ګډون چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر 12 ته پلان شوې، او ولسمشر ټرمپ د اونۍ په پای کې پنسلوینیا ته هم ځي او یو کمپاینی غونډه کې به برخه واخلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د برنډې نه د سلګونو کسانو غونډې ته وینا وکړه.
تر ټولو لومړی زه ډېر ښه یم، نه پوهېږم چې تاسو به څنګه یاست، تاسو څنګه احساسوئ. زه ویاړم چې ستاسو هرکلی کوم. زه به دې غونډې ته په سپینه ماڼۍ کې د سوله ییز مظاهرې نوم ورکړم چې د قانون د حاکمیت د غوره کارکوونکو او د هغو خلکو د ملاتړ لپاره کېږي چې زموږ سره ښه کار کوي. زه باید ووایم چې زموږ تور پوستي او هسپانوي نژاده ټولنو تاسو نه مننه کوم.
د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شوې او درې ورځې په روغتون کې تیری کړې. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کانلی تیر ماښام نو وخت په یو لیکل شوی بیان کې وویل چې ولسمشر د وایرس د خپرېدو د خطر وتلې دی، خو په بیان کې دا نه دی په ډاګه شوی چې آیا ولسمشر ټرمپ د معاینې نتیجه منفي ده او کنه. ډاکټر انتونی فاوچی د هغو خلکو لپاره چې په دې وایرس د اخته کېدو وروسته ټولنې ته ستنېږي. د امریکا د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ لارښوونې داسې بیان کړي.
It generally is
د هغو خلکو لپاره چې په وایروس تخته کېدلو وروسته بیرته کار پیلوي، په مجموع کې د وایروس د نښو نښانو لس ورځې وروسته کولی شي. نو په هغه ولسمشر کې تیره پنجشنبه د وایروس نښې نښانې ښکاره شوې وې، په دې معنا چې له هغه وروسته لس ورځې باید د شنبه ورځ وه. بل معیار چې خلک ورته اشاره کوي، هغه له وایروس وروسته دوه منفي معاینه دي چې د څلورویشتو ساعتونو په منځ کې باید وشي.
د ولسمشر انتخاباتي سیال جو بایدن پرون په پنسلوینیا ایالت کې د کارګرو د اتحادیې په غونډه کې په وینا کې په ولسمشر نیوکی وکړي. هغه ویل
وی لوز اني ویئر فرام 700 ټو 1000 پیپل ا ډے.
په امریکا کې هر ورځ له 800 نیولې تر زرو کسانو پورې ملکیږي. ولسمشر څوشي به مخکې وویل چې په ورځ کې 1000 کسان ملکیږي. په هغې چې څه وویل هغه وای دا همداسې ده، خنو دا ځکه داسې ده چې هغه ټرمپ دی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم روانونه دی وی کمپاینی غونډې لپاره پنسلوینیا ته ورځي. دغه سیمه د دواړو لپاره ډیره مهمه سیمه بلل کیږي، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې دغه سیمه رائے ګټلې وی.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کرستوفر کولمبس په مشرۍ درې هسپانوي کشتۍ د 1492 کال د اکتوبر په 12مه نیټه په هغه ټاپو کې لنګر واچوه چې اوس د بهاماس په نامو یادېږي. دغه پیښه په امریکا کې په کال کې یو ځل د کولمبس د ورځې په نامه لمانځل کېږي. په دې سره د خوړو، څارو، بوټو، د خلکو او ناروغیو پراخ نړیوال بدلون پیل شوی دی چې د نړۍ دغه بدلون وس موږ ته د کولمبس د بدلون په حیث معلوم دی. په دغه دلیل 1492 کال ډیر تاریخ پوهان فکر کوي چې د نړۍ په معاصر تاریخ کې دغه کال ډیر مهم دی. د 1492 کال نه راپه دې خو د نړۍ نفوس څه باندې څلور ځلې زیات شوی دی. د 1450 او 1450 کلونو ترمن دوه برابر شوه دي. که څه هم چې یو شمیر عوامل د دارنګ ذات ود مسؤل دي او په څرګند توګه ډیر مهمه د ذات شو او اصلاح شو خوړو برابرول دي. د خوړو د برابرولو علاوه د جوارو، الوګانو، رومیانو، ممپلو، مونیک یا یوکا، اناناس، مرچ، کاکو، لوبیا، پشان، بومی، امریکایانی مهم عامل دی. الوگان په مرکزی او شمالی اروپا کې د نسمنو خلکو لپاره د خوړو ډیره مهمه منبع و. جوار او یوکا په 14مه پیړۍ کې افریقا ته یوړل شلو او د افریقا د عنعنوي غلې ځای ونیو. په داسې حال کې د دغې وچې ډیر مهم خواړه هم دغه عنعنوي خواړه وو. د نوې نړۍ خواړه چین ته معرفي شولو، په خاصه توګه الوګان، جوار او ممپلي. په نتیجه کې د 1500 او 1650 کلونو ترمنځ زیات شول. د 13مې پیړۍ پورې د نړۍ د درېمې برخې نفوس څه باندې یوې برخې په چین کې ژوند کوو. د کولمبس بدلون نړیوالو او د نړۍ هر کونج ته نوي خواړه معرفي کړل. د 1492 کال د مخه په فلوریدا کې نارنج نه و، په اکوادور کې کیله نه وه او په هنګری کې سره مرچ تک. د 1492 کال د مخه په فلوریدا کې نارنج نه و، په اکوادور کې کیله نه وه او په هنګری کې سره مرچ نه پیدا کېدل. دغه بدلون ایټالیا ته رومي بانجن راوړل، کافی یا قهوه کولمبیا او اندونیزیا ته ورسول، چیلی مرچ یې تایلند، هند او چین ته ورسول او چاکلیټ یې په سویټزرلینډ کې رواج کړل. اناناس هوایی ته ورسول شولو. د ربړ ونې په افریقا کې رواج کړلې. په بهاما کې په یو ټاپو کې د دغو وړو کښتیو لنګر اچولو د تاریخ په اوږدو کې بې سابقه بدلون منځ ته راوړه. دې د پیړیو لپاره د بشر راتلونکي ته بڼه او شکل ورکړه. نه یوازې د نوې وچې د کشفولو پیلت، بلکې د ځمکې د نیمې کورې تر منځ منظم تماسونه منځته راوړل، د نظریاتو د تبادلې لپاره اجازه ورکړه، او د کلتورونو تر منځ ارتباط او مقابله کول پیدا کړل. په 1492 کال کې د نړۍ خلکو پیل وکړ چې د نړیوالې ټولنې په سره یو ځای شي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مقاله چې تاسو واورئ.
اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واورېدلې وي. د خدای په امان.